پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري ګړای کې زه هارون بادشاه درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروړو، خو پیل یې له خبرونو کوو. احمد شاه غازمي به وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرنو سرټکی، د بلوچستان لسګونو سیاستوالو په پاکستان مسلم لیگنون کې د شمولیت اعلان کړی دی. په چمن کې د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد پر لاتنن پر شپه بشتم ورځ هم روان دي. او د 50 اوور یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام په لومړي سیمی فاینل یعنی ما په لوبه کې نن هند او نیوزیلند لوبډلې یو بل ته مخامخ کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان لسګونو سیاستوال په پاکستان مسلم لیگ نن کې د شمولیت اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هغه ګوند رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګوند له نور مشرانو سره یو ځای پرم په دورځنی دوره کوچ تر رسیدلې دي. مسلم لیگ نن د نومبر پر 14 په خپل رسمي ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د بلوچستان د پخوانی اعلی وزیر جام کمال او یو شمیر پخوانیو وفاقي او صوبایي وزیرانو په ګډون شاوخوا 50 سیاستوالو په هغه ګوند کې د شمولیت اعلان وکړ. په مسلم لیگ نن کې ګډون کوونکو سیاستوالو کې زیاتره د بلوچستان د پخوانی واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي مشران دي. بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند او نېشنل پارټي ځینو سیاستوالو هم په مسلم لیگ نون کې د ګډون اعلان کړی دی. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د روان 2024 کال د فبروري پر 8 د عامو انتخاباتو اعلان کړی دی او د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشران انتخابات ته د چمتووالي په لړ کې د بیلابیلو سیمو دورې کوي. د بلوچستان په چمن ښار کې د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد پر لتن پر شپږشتم ورځ هم روان دی. د تاجرانو اتحادیې او سیاسي ګوندونو دا پر لت د اکتوبر پر 21 پیل کړی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي دروازه دي د پخوا په شان پر پاکستاني شناختي کارت او افغان تذکري د تګ راتګ اجازه ورکول سي. په چمن کې د لغړې اتحاد یا پنډیانو مشر غوث الله نن مشال اډو ته وویل کې غوښتنې ونه منل سوې نو د نومبر له 6 به د احتجاج په توګه د خلکو او تجارت پر مخ د چمن او سپین بولدک ترمنځ
لار بندوي. دا زموږ د 50 شلو ورځو لپاره بندي. که زموږ مطالبه په دې منسوال بیا په لنګ مارچ باندې اسمبلی مخ لزو د کوټه اسمبلی مخ بندوو، دا پر رات بوم جاري الته بوم پر لس لګوو.
نوموړي زیاته کړې چې د پرلت مشرانو یو 15 کسیز نماینده کمیټې جوړه کړې چې په کوټه کې به له نګران صوبایي حکومت او سیاستوالو سره تر لیدو وروسته اسلام آباد ته ځي او هلته به د وفاقي حکومت له چارواکو سره لیده کاته کوي. له پرلتو سره د بلوچستان پوځي او د نګران حکومت ولسي چارواکو خبرې کړي خو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. دا پرلت لاغ وروسته پیل شوی چې د پاکستان حکومت په اکتوبر میاشت کې اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به د افغان کډوالو په ګډون ټوله بې اسناده بهرني وګړي په زور لاغ واده باسي او لاغ وروسته به له افغانستان سره تګ راتګ یوازې پر پاسپورت او ویزا وي. د پاکستان په قربتوب د افغانستان، پاکستان او ازبکستان د سوداګرۍ ډیر اړخیزه ناسته ترسره شوې ده. د پاکستان سوداګرۍ او صنعت نگران وزیر ډاکټر ګوهر اعجاز د پرون پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي دي چې دا ډیر اړخیزه ناسته د اقتصادي اړیکو او سیمیز اتصال د پیاوړ کېدو لپاره یو مهم اقدام دی. نوموړي زیاته کړې چې د درې واړو هیوادونو د متقابلو ګټو لپاره د سوداګرۍ، پانګې اچونې او اړیکو روښانه لرلید موجود دی. په دې درې اړخیزه ناسته کې د افغانستان لوري د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي، د ازبکستان د وزیر اعظم مرسیال او د پاکستان د سوداګرۍ وزیر ګوهر اعجاز ګډون کړی وو. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت په بیان کې ویلي چې په دې ناسته کې د ترانس افغان پروژې، درې اړخیز سوداګرۍ او ترانزیت او د سیمیز اتصال پر وړاندې پر پرتو ستونزو بحث وشو. د نومبر پر 14 د اوکراین پر ټوله خاوره د هوایي برید خبرداری ورکړل سو. چارواکو له خلکو غوښتل چې د روسیې د هوایي فعالیتونو د راپورون پر مهال له هوایي بریدونو د ژغورنې پناه ځایونو ته ولاړ سي. د اوکراین هوایي ځواک په بیان کې ویل چې د روسیې د هوایي ځواکونو میګ 1.5 کې جنگي الوتکې د دوی لاډو څخه الوتی او په ټول هیواد کې د توغندیو د بریدونو خطر سره. د اوکراین د هوایي ځواک دا بیان چې نور تفصیل نه دی ورکړل سوی ورسته لاغ راغلی چې پرون د اوکراین په جنوبي ښار نیکوپول کې د روسیې د درو بي پيلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه یو کس وژل سو او یو بل ټپي سو. او د 50 اوور یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام په لومړي سیمی فاینل یعنی ما په لوبه کې نن د هند او نیوزیلند لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د نومبر پر 15 په ممبئی کې دا سیالي د پېښور پر وخت د ماسپرشن پر 1:30 او د کابل پر 1 بجه پیلېږي. تر هغه وروسته به دویم سیمی فائنل سبا په کلکته کې د جنوبی افریقا او استرالیا ترمنځ کیږي. د کرکټ نړیوال جام سیالي د اکتوبر له 15 راهیسې روان دي چې لس لوبډلو پکې ګډون کړی وو. په لومړي پړاو کې هرې لوبډلې له نورو لوبډلو سره سیالي وکړه او په پای کې د سر څلور لوبډلې نیمه پایلوبي ته ووتلې. د نړیوال جام پایلو به د نومبر پر 19 په احمد آباد کې د سر د دوو لوبډلو ترمنځ کیږي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه مو له احمد شاه اعظمي اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د کوټه په خپل پرونی سفر کې توانېدل چې د بلوچستان یو شمېر سیاستوال په خپل ګوند کې شامل کړي. د چارو یوشدون کې وایي سیاستوال د خپلو ګټو لپاره ګوندونه بدلوي را بدلوي.
اول د باب دغه بیا د نون لیگ به وي او د خلکو پیپلس پارټي تللې دي او دوه څلور سیټې به دغه غي.
له پاکستانه د افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدو بهیر روان دی. په دغه اړه خپل خبریاله تازه معلومات اخلو. بل پلو له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورټ او ویزې د شرط پر ضد په چمن کې نن پر شپږویشتمه ورځ هم پرلت دوام لري. د پرلت یو مشر وایي په راتلونکي کې خپل احتجاج نور هم سختوي.
پرشل تاریخ چې کوم د بارډر کومې شاره ده دا روډ بند وو او بل چې موږ کوم د دې پنځه کسیز کمیټې جوړه کړې ده دا وایي کوټ لدې سیاسيانو کې د تنه چې دی دغه سره وویني.
مشال ریڈیو سروس. اولنی موضوع ته پراشو. د بلوچستان لسګونو سیاستوالو په پاکستان مسلم لیگ نون کې د شمولیت اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هغه ګوند رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګوند له نورو مشرانو سره یو ځای پرون په دورځنۍ دوره کوټه ته رسیدلی دی. د سیاسي چارو پوهان وایي د نواز شریف د اوسنیو هلو ځلو مقصد په راتلونکي کې په بلوچستان کې د مسلم لیگ نون ډلې حکومت جوړول دي. تفصیل حمله کوټه ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د پخوانی وزیر او د بلوچستان او میګوند پخوانی مشر جام کمال خان ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندو سره تړاو لرونکو د 500 څخه زیات سیاسي او قبایلي مشرانو په مسلم لیگ نون کې د شمولیت یا ګډون اعلان کړی دی. دوی دا اعلان د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مشر میاں نواز شریف سره د لیدو کتو وروسته په یوه دستور کې وکړی. په دستور کې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مشر میاں نواز شریف ترڅنګ میا شهبا شریف او مریم نواز هم موجود وو. څوک چې د بلوچستان د دوو ورځو پر دوره د نومبر په 14 نیټه و کوټې ته راغلی دی. پر دې مهال د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف سره د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل ګوند مشر او د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ ترڅنګ د پښتون قومي جرګې چیرمن او د پښتونخوا ملي او ګوند یو مشر نواب ایاز چوغزي هم لیدلی دی. د لیدو وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي او ګوند نواب ایاز چوغزي وویل چې نواز شریف ته دوی تجویز وړاندې کړي چې د پخوا په ډول به په راتلونکي کې هم یو داسې حکومت دلته جوړوي چې په هغه کې ټول پښتون او بلوچ ملت پاله ګوندونه برخه ولري.
2013 کے الیکشن میں جو ایک سیٹ اپ بنا اس سیٹ اپ میں تقریباً ڈاکٹر صاحب کی سربراہی میں جب وہ چیف منسٹر تھے تو ایک اچھا حکومت چلا میرے خیال میں.
تکال 2013 دا انتخابات ورست چکم حکومت جور سو دا وقت دا اعلی وزیر ڈاکٹر مالک بلوچ پا مشرتابہ کی یو ښه حکومت چلے دلی و او دا پاکستان پا تاریخ کے کچھ دیر کار سوئی دی. نو هاگا دا ڈاکٹر مالک بلوچ دا حکومت وخت کې په بلوچستان کې اوسو. پر دې مهال د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل ګوند مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ زیاته کړه چې دوی د نواز شریف په مخ ته یوه خبره ایښې ده چې د بلوچستان و خلکو ته د ووټ حق ورکول سي. کوم چې د نوموړي په خبره په بلوچستان کې په بشپړه توګه د ووټ حق نه دی ورکول سوی.
بلوچستان کے عوام اور کسی اور کو دیتا ہے کامیاب کوئی اور جیسے 2018 میں ہوا ہے.
بلوچستان خلق ووٹ ہوئے اور چاہتا اور کبھی وہ کامیابی بیا بل چوک تر لا سکی کمچی دکال 2018 پر انتخابات کی اوسو. ډاکټر مالک بلوچ زیاته کړه چې نواز شریف ته هم دا ویلی دی چې بلوچستان ته په ستراتیژیک توګه نه بلکې په سیاسي توګه کتل پکار دی او دا ډول به د بلوچستان احساسي محرومي ختم شي. د دې څخه لمخه د بلوچستان عوامي ګوند مشر خالد مکسی د سینټ چیرمن صادق سنجرانی هم د پخواني وزیر اعظم سره ولیدل. وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې د بلوچستان عوامي ګوند مشر خالد مکسی وویل چې نواز شریف غواړي چې په ملکی سیاسی او جمهوری نظام په سمه توګه وچلیږي، په کوم چې هغه ټولو دلو ته برخه ورکول غواړي.
سب سے بڑا کمپونیٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ عوام ہے، اس کو جب تک سائڈ پہ رکھیں گے ان کی دیکھیں ان کو اہمیت دینا
نو خبر ہے ملک او سیاست کی دا ولست او بیا په خاصه توګه دا غو و ورته اہمیت ورکول ډیر مهم دی چې تر څو دا ولست اہمیت په پام کې نه ونیول شوی تر هغه وخت پورې ملک د ترقی په لور قدم نشي شوالی. بلپلو ته د بیلابیلو سیاسي مشرانو سره د لیدو کتو پر مهال د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلی دی چې دوی همیش د بلوچستان ترقی په پام کې نیولې ده او د کوټ په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې په زرګونو کیلومتر سړکان جوړ کړي دي چې موخه نه یوازې د خلکو د تګ راتګ لپاره اسانی پیدا کول وو بلکې د صوبې څخه غربت او پسماندګي هم لرې کول وو. د نوموړي په خبر چې هغه نه یوازې د ملک څخه ترګری مخله ختم کړی وه بلکې د بجلی د لوډ شیډنګ څخه هم د اولس ځا خلاص کړی وو او دا ډول یې په بلوچستان کې د کښت او کرنې د ودې په خاطر د 400 څخه زیات واړه او غټ ډیمونه جوړ کړي وو. خو دلته ډېری کارپوهان وایي چې په مسلم لیگ نون کې د ګډون څخه به یوازې پارټۍ بدله سي خو چیرې به هغه زړې وي چې له امله یې د بلوچستان د ښه سباهونه هیله لږ ده. په دې اړه به غوږ شو د کوټ و نامتو خبریال شهزاده ذوالفقار ته.
جام کمال صاحب خپل په انټرویو کې وایي چې با پارټۍ تجربه ډېر غلط ثابت سوله، ناکامه سوله. ناکام په دې سوله چې با صدر مخالفت خلق کولا او چې سی ایم چې دی دغه مخالفت خلق والا یو گروپونه جوړ کړی یو بل نه منله. هغه مقصد داو چې په کم کور کې مشران نه نو بیا دا شیان وي نو پارٹی لیڈرشپ چې دی هغه پیپلز پارٹی کا نون لیگی کا نور دای پارٹیانی هر سنی دالت گروپنگ اوسی نو بیا هم خلق هغه ته ګوري لیڈرشپ ته ګوري هغه لیڈرشپ خلاف اور په ډیسپلین کی نو دا شیان چلیږي. خالی به چیره به غي هغه لباس به بدل کړي اول د باب دغه بیا د نون لیگ وي او د خلق پیپلز پارٹی
کارپوهان بیا د نواز شریف د بلوچستان د دورې پر مهال د صوبې د بلوڅ او پښتون ملتپالو ډلو د مشرانو سره لیدل ډېر مهم ګڼي او زیاتوي چې هغه د راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل انتخابي کمپاین د بلوچستان څخه پیل کړی دی. د دولي ورته چې د کال 2013 د عامو انتخاباتو یا ټاکنو وروسته په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي او میګون په مرسته د بلوچ ملتپال مشر ډاکټر مالک بلوچ په مشرتابه کې د پښتنو او بلوچو ملتپالو ډلو چې کوم ګډ حکومت جوړ شوی وو نو هغه وخت هم نواز شریف د یاد صوبایي حکومت په کلکه سره ملاتړ کړی وو. ځکه چې دلته په زړه پورې خبره دا هم ده چې د پاکستان پخواني وزیر اعظم میاں نواز شریف دغه وروسته په کوټه کې سیاسي هلې ځلې پیل کړې کله چې د پاکستان د انتخابي کمیشن لخوا د راتلونکي کال د فروری د میاشتې په 8 نیټه په ملک کې د عامو ټاکنو یا انتخابات کولو اعلان شوی دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د بی اسناد افغانانو د استلو بهیر دوام لري او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وینا د نومبر تر 14 څخه کم 3.5 لک کډوال د تورخم او چمن لاره افغانستان ته ستانه شوي دي. په دې اړه د مشال لړی خبريال سمت شبنم تازه حال راکوي.
تر 14 نومبر پورې پر چمن سرحدي دروازه باندې شاوخوا 15,000 کسان چې دی هغه خپل واته استول شوی دي. دارنګ پر تورخم باندې هم د دې لړۍ چې دا غروانه ده 2,15,000 شاوخوا کې هغه پر تورخم باندې خپل یوات استول سوي دي. نو د دوی د پاره کم لندماله کمپونه چې جوړ سوي دي دا غوی ته دی راوستل کیږي او بیا له دې ځای دا غوی تصدیق چې دی د نادرا څخه کیږي او بیا خپل یوات استوي. نو مخکې کڅم دغه سنتران لیږو و اوس په چمن کې و کډوال لپاره شاوخوا بلکې درې داسې سینټر جوړ شوی دی چې په هغه کې دا کډوال چې دی راځي او دلته له نادرا څخه تصدیق کیږي. په دا کې هغه کډوال دی چې د سیند څخه هم را روان دي یا پشین سوه یا داسې نور کومې سیمې چې دي، نو د دې ځای دا کم کډوال چې دي یا نیول کیږي یا په خپله خوښه چې ځي، نو هغوی دې سینټران ته راوړل کیږي او دلته د هغوی تصدیق کیږي، بیا له دې ځای چې دي هغه خپل هیواد ته استول کیږي. نو مخکې به داسې و چې دلته به دوی تر څو ورځو پورې ایسار وو، ځکه چې په دا سینټر کې به د دوی کم تصدیق چې به کېدی نو هغه به وخت اخیستی. خو اوس دغه لړۍ چې ده چټکه روانه ده. کله چې زموږ دغه چمن د ضلعي انتظامیې سره خبره کیږي نو هغه وایي چې اوس دلته دغه کډوال چې دی هغه ډېر نه ایسارېږي، نو په ورځ کې چې دی هغه بلته خپل هیواد ته استول کیږي. په دې کې اوس دغه د چمن بایپاس کم لنډمهاله کیمپ چې ورته جوړ کړل شوی دی، په دې کې 25 سینټره داسې جوړ کړل شوی دی چې کم کډوال راځي نو دوی تصدیق کوي او له دې ځای چې دی بیا یې خپل هیواد ته استوي. او بیا دلته په دې کیمپونو کې اوس څه نه څه داسې اسانتیاوې ورته برابر کړل شوی دي. خو په لومړي شپو کې موږ کتل، بلکې تر اوس مهاله پورې موږ وینو چې کوم خلک دلته راوړل کیږي کډوال، نو هغوی داسې وي چې هغه د هغوی د خوراک چټک لپاره به هم څه نه وو. نو هغه د چمن کوم ځایي خلک چې دي یا د پرلت کومه کمیټۍ چې ده، نو هغه د کډوال لپاره داسې خوراک تیاروي او په واغوی ته ورکوي.
زمون خبريال سمت شبنمو له پاکستانه د افغان کډوالو افغانستان ته تګ یا د بیرته تک چې کوم بهیر دی په غاړه معلومات راکول. د بلوچستان په چمن ښار کې بیا د تاجرانو اتحادیې او سیاسي ګوندونو د پاکستان حکومت لخوا د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد پرلت تنن پر شپږویشتمه ورځ هم دوام ورکړی دی. د پرلت مشرانو ویلي کوي غوښتنې ونه منل شوې. د نومبر له شلمې به د احتجاج په توګه د خلکو تجارت پر مخ د چمن او سپین بولدک ترمنځ لوی لار بندوي او لاغه وروسته به د بلوچستان اسمبلۍ مخې ته هم پرلت وهي. له پرلتوالو سره د بلوچستان پوځي او د نگران حکومت ولسي چارواکو خبرې کړې خو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. بیا هم د سمت شبنم په رپورټ کې دا معلومات ورو.
په چمن ښار کې د ډیورن کرښې ته نږدې د سیاسي ګوندونو سوداګرو لغړیانو یا پنډیانو اتحادیې لخوا د پاسپورټ او ویزې لازمي کولو پر ضد د اکتوبر له 18 پیل شوی احتجاجي پرلت نن هم دوام لري. د پاکستان په سینټ کې په دې اړه بیس شوی. د نومبر پر 10 سینټ کې د بیس کولو پر وخت د بلوچستان سینیټرانو پر لنډمال حکومت غږ وکړ چې د چمن د پرلت د ګډونوالو غوښتنې دي ومنل سي. د عوامي نېشنل ګوند سینیټر عمر فاروق آسی د خپل وینا مهال وویل چې پر ډیورن کرښه د تګ راتګ لپاره هیڅوک د پاسپورټ شرط نه مني. پکار دی چې د چمن او سیون بولدک ترمنځ سفر بغیر له ویزې وي.
ایک گاؤں چمن شہر میں اس کا قبرستان افغانستان میں ڈیورن کے اس
زتا ستوائم چې د بلوچستان د زینو خلکو کور د پاکستان خوا او د هغوی قبر د افغانستان په خوا کې دی. کلی داسې دی چې پر ډیورن کرخه د یو کلی خلک نیم د پاکستان او افغانستان غاړې ته اوسېږي. زه په سینټ کې دا وایم چې موږ دا د پاسپورټ شرط نه
منو.
د هغه د خبرو په جواب کې د سینټ مشر یا چیرمین صادق سنجرانی وویل چې دا مسله د سینټ اړوند کمیټې ته د نور بیس لپاره لیږلې ده. په چمن کې زرګونه پرلتوال وایي چې د افغانستان سره دی د دوی تګ راتګ پر شناخته کارت او ویزې وي. دوی زیاتوي چې هره ورځ څو ځله د خپل کاروبار لپاره د چمن او سپین بولدک ترمنځ ځي و راځي، نو ځکه دا ورته ممکنه نه ده چې هر ځل دې پر پاسپورټ ټاپي او ویزې ولګوي. د چمن د سوداګرۍ اتحادیې مشر صادق اڅکزي مشال ریډیو ته وویل چې پر ډیورن کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولو سره نه یوازې د چمن بلکې د نورو سیمو خلک هم بیروزګاره سوي دي.
موږ غواړو دا چې د 5000 انسانان چې در کندهار در کوټ پر تګ را تکی 10000 پکې مزدوران دي، 40000 پکې داسې خلک دي چې هغه حالته دکانون لري، او 10000 هغه انسانان دي چې دلته علاج لرازي هلته زیارت ته ځي، او 10000 هغه انسانان دي چې هغه وچ کلک هم د مهنت د مزدوران دي، منشان دي کوټیدارانو کې کار کوي، د امپورټ اکسپورټ والا سره کار کوي، مزدور کشه خلک دي، سپیشل زر 10000 پی باندې مزدوران دي. 5000 کسان تک را تک دلته کیږي خامخا د روزانه پر بنیاد. دلته د سکرامنل سره وخت در کندهار او شناختی کارت در کوټی منل سو
د چمن د پرلت مشر غوصله د نومبر په 13مه مشالی رتول چې دوی به پر روان شلم نومبر ل چمن څخه افغانستان ته تلونکي لار هم د احتجاج په توګه وتړي
پرشل تاریخ چې کوم د بارډر کومي شاره ده دروازې سبیا در چمن په لچ کوم روډ دی د کلی پورې دا روډ بند وو او بل چې موږ کوم پنځه کسیزه کمیټه جوړه کړې ده دا به یار کوټې لځي په کوټه کې دا کوم د سیاسیانو قیادتونه چې دي د قیادت مشرانو چې دي د هغو سره وویني هغه سبابات کې بیا ځي استبابات ده
د بلوچستان حکومتي چارواکو له دوی سره خبرې کړې خو څه نتیجې ته نه دي رسېدلې په سینټ کې د چمن په اړه د دغه خبرو مهال د پاکستان د کورنۍ چارو لنډمهاله وزیر سرفراز بکټي ګډون درلود خو هغو په دې اړه څه نه دي ویلي البته تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر جان محمد اڅکزي ویلي وو چې د هیوادونو ترمنځ هیڅوک بغیر له پاسپورټ او ویزې سفر نشي کولی نو په پاکستان کې هم د دغه کار اجازه نسته په سینټ کې د جمعیت علما اسلام پیډلی سینیټر مولوی فیض محمد د خپل وینا مال وویل چې د ډیورن کرښې دواړو غاړو کامونه باید نور سره نږدې سي لیرې دي نسي سینیټر عبیدی عظیم او سینیټر مرتضی کامران هم ورته خبرې وکړې او زیاته کړه چې دا ډول فیصلې د لنډمهاله یا نگران حکومت کار نه دی سمت شبنم مشال ریډیو کوټه
مشال ریډیو پر یوټیوب انستاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي
طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نور الدین عزیزی د پاکستان د بهرنیو چارو له نگران وزیر جلیل عباس جیلانی سره په لیدنه کې د افغان سوداګرو د ایسارو کنټینرونو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر اساس لږ تر لږه 3000 کنټینرونه په کراچۍ بندر کې ایسار دي چې پکې په لوی اندازه خوراکي او مصرفي مواد هم شامل دي پاکستان او چارواکو اندېښنه ښووله چې زیاتره دا مواد له مالی پرته افغانستان ته ځي او لاغه ځای بیرته پاکستان ته په قاچاک وړل کیږي تفصیل د صفی الله ستانگزی پر رپورٹ کې
په کراچۍ بندر کې لږ تر لږه دریو میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا 3000 کانتینرونه بند پاتې دي د راپورونو له مخې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت سرپرست نور الدین عزیزی د دې کانتینرونو د خوشی کېدو په هدف له پاکستاني چارواکو په تیر بیا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې کړې دي د فرانس پریس په یو راپور کې راغلي عزیزی له جیلانی غوښتي د افغان سوداګرو د زرګونه کانتینر مال خوشی کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د عزیزی او جیلانی تر مینز د دې ناستې په تړاو یو بیان خبر کړی او لیکلی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د متقابلو ګټورو اړیکو په برخه کې یو وار بیا خپل هوډ ټینګار وکړ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د سیمایز سوداګری او اتصال پراختیا له تراګری سره د مبارزې په برخه کې پر ډلیزو اقداماتو باندې ممکن ده پاکستانی چارواکو د دې بیان په اړه زیات توضیحات نه دي ورکړي چې څنګه سوداګری هدفونه د تراګری په وړاندې په مبارزې سره لا غښتلي کېدای شي خو مخکې پاکستانی چارواکو ویلي وو د افغانستان امنیت او ټیکاو د سیمې د پرمختګ لپاره مهم دی پاکستانی چارواکي بیا وایي دوی په میلیونونو ډالر مالیه له لاسه ورکړي ځکه چې توکي له بندرونو څخه افغانستان ته له محصول پرته لیږل کیږي او بیا د پولې له لارې بیرته راقاچاق کیږي خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه دا یو تور بولي او وایي په اړه یې له اړوندو پاکستاني چارواکو سره بحث کوي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست یونس محمد چې د افغان سوداګرو د مالونو د خلاصون او نورو اړوندو سوداګریزو مسئلو د خبرو لپاره اسلام آباد تللې د سیشن می پورز ازادي رادیو ته اول
د دې مشکلاتو را منستکول یا دغه سي غیر قانوني موانع جوړول دا د دواړو مملکتو پر اقتصاد باندې خوده نه وړي تاثیر وکي د یو نفر درې سو کنټینر یو البان دي چې هغه خوراکي مواد دي کچیر د خوراکي مواد افغانستان ته پر وخت ونه رسیږي دا ټول مواد لمه بین دي او وخت تیریږي پر هغه باندې دومره ټکس او مالیات راغلي دي چې په هیڅ مملکت کې په هیڅ دنیا په هیڅ قانون کې دا قابل د قبول نه دي
په خوراکي توکو سره په دې کانتینرونو کې قیمتي الکترونیکی وسایل د ماشين پرزې کیمیاوي توکي او ټوکر شامل دي د 2018 کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دوه رئیسې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په سر لپخوا موجود لانجې لا پسې زیات شوې پاکستان سره بیره په دې چې د افغانستان د سوداګرو مالونه نه راپرېږدي هلته د میشتو لکونو افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ هم چټکه کړې ده
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونه
سروې
په 10:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 1 بجه
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو
د خیبر پښتونخوا د ټیکدارانو اتحادیه ویلي چې صوبایي حکومت لس زره ټیکدارانو لهغوی سره کار کوونکو زرګونه مزدورانو ته د ترسره شو کارونو بقایجات نه دي ورکړي. پرون په پېښور کې د دې اتحادیه مشرانو غوښتنه وکړه چې حکومت د ټیکدارانو ته زر تر زره مالي پانګې جاري کړي، ګنې هغوی به بیا په احتجاجونو لاس پورې کړي. د صوبایي حکومت چارواکو ته د ټیکدارانو د غوښتنو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا د خزانې محکمې چارواکو ویلي ول چې مرکز ته د ورپورې 2.3 اربه روپیو د بقایجاتو نه ادا کولو په وجه صوبایي حکومت له تیرو 2 کلونو راهیسې له مالي بحران سره مخامخ دی. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
په پېښور پریس کلب کې د نومبر په 14 نیټه د خبری کانفرنس وروسته د ټیکدارانو د اتحادیې د اطلاعاتو سکرتر نیاز الله برکی مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د تیر منتخب حکومت د اخیرنی کال نه تر اوسه پورې دوی د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي او په صوبه کې روان د ترقۍ او مرمت کارونه د تیرو 2 کلونو نه د ځنډ ښکار دي.
موږ سومره صوبه چې ده په دې کې تقریبا 37 اضلاع دي. په دې کې موږ وړي پروجیکټ او غټي پروجیکټ چې ټوله راغونډه کې نو دا تقریبا 1.40 اربه روپۍ دا زموږ پروجیکټ تقریبا شروع دي. پټولي پښتونخوا کې زموږ تقریبا 40 اربه روپۍ دا لایبلټي جوړیږي صوبې په سطح د ټیکدارانو چې دا زموږ حکومت له کارونه کړی دي. دوی تر اوسه پورې موږ ته پیسې نه ریلیز کوي. نو دا موږ تقریبا 10,000 پورې ټیکدارانو خیبر پښتونخوا کې. یو ټیکدار سره چې تاسو 20 لیبر هم واچوئ نو دا تقریبا 20 لک نه برابر موږ سره لیبر جوړیږي. نو چې زما پیسې بند شو کار بند کم نو دا تقریبا 20 لک نه زیات مزدور کار چې کم دنو په پښتونخوا کې زموږ دا بیروزګار شول.
د ارشد خان په نوم یو ټیکدار وویل چې ټیکدارانو ته د مالی پنګو د نه جاری کولو په وجه یوازې په پېښور کې 1500 ټیکداران او د هوی سره کارکونکو نور خلک د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي.
نیم په خبر لیبر چې کوم دی موږ سره دی هغه بیروزګار دی. موږ خپل بیروزګار موږ ډروران بیروزګار شو زموږ هر یو شی منشان بیروزګار شو. څه کې ور سره غي تنخواه کم دی نه راوړي او دا چې کینو ډیسټریکټ پېښور دوی مکمان ته پوسو کینو ما سره 3 اربه روپیو کار دی بند پروت دی. په خدای یقین کوي چې په یو ټن سریه کې موږ 45 لک روپۍ په موږ سره سریه چې کوم دی په زوړ ریټ کې دي او نوې ریټونه را باندې کې دي.
د ټیکدارانو د تنظیم په وینا په سر خر پېښور کې بیا 50 ټیکداران داسې دي چې په سرکاري ودانو کې د مرمت کولو په کارونو 1.6 میلیونه روپۍ بندې کړي دي او تر اوسه ورته د تیر 1.5 کال نه د پیسو ادایګي نه ده شوې. په دغه اړه د پېښور یو ټیکدار اختر منیر مشال ریډیو ته وویل
ما خو فلال په دې بنگلو کې چې کوم کار کړی د مینټیننس ریپیر والا کوم کې چې صاحبان راشي زمونږ اعلی سطح والا صاحبان راشي پلانې سه بوي چې دل کارو کوي پلانې سه بوي چې دل کارو کوي مونږ او ما کارو کو ټندر زمونږ یو ځای کې مثال خبره شوې ده. زمو اوس په آیت آباد کې د 5 لک روپیو یو ټندر شوې ده چې پاغي کې ما ته په 300 کې پیسې ملاو شي خو صرف 3 لک روپیا 1 لک روپیا یو پیرا 1 لک روپیا بیا 1 لک روپیا بیا 5 لک روپیا تر اوسه پورې نه ختمي. 2 کال اوس نو تر اوسه پورې هغه نه ختمي. کم از کم چې داسې هو داسې د هر ټیکدار باندې دي پیسې او بل دا چې ایمرجنسی چرته راشي نو موږ لاړ شو هغه کې هغه لکار وکړو. کم از کم ګورنمنت لدا په کار چې موږ باندې بین نه لګی کنه اوس زموږ په ټندر باندې زموږ په فند باندې پارس باندې بین لګولې نو کم از کم چې دا بین خو ته چت کی.
ټیکدارانو دړه ورکړه چې دوی ته زر تر زر مالی پنګ او بقایجات جاری نشو نو دوی به بیا احتجاجونه ترسره کوي. د ټیکدارانو د اندیښنو او غوښتنو پر ردی عمل کې د پښتونخوا د حکومت چارواکو سره ردی عمل نه دی څرګند کړی، خو تر دې وړاندې د اکتوبر په 16 نیټه چې نگران حکومت د روانو 4 میاشتو کوم بجټ پیش کړی وو نو هغه مهال د خزانې صوبایي وزیر احمد رسول بنگش مشال ریډیو ته ویلي وو چې د مرکز لخوا د صوبې د 233 اربه روپیو د بقایجاتو نه ادا کولو په وجه صوبایي حکومت د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي او په مشکله د سرکاري ملازمینو لپاره د تنخواګانو د بجټ بندوبست کړی دی.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو مشال ریڈیو تا غوگی په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز له احمد شاه اعظمي اورو.
د بلوچستان لسکونو سیاستوالو په پاکستان مسلم لیگ نوم کې د شمولیت اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هغه ګوند رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګوند له نور مشرانو سره یو ځای پرون په دوه ورځنۍ دوره کوټې ته رسیدلی دی. د بلوچستان په چمن ښار کې د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد پرلت نن پر شپږویشتمه مراسم روان دي. د تاجرانو اتحادیې او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر پر یوویشتمه پیل کړي او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي دروازه دي د پخوا په شان پر پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکول سي. دا پاکستان په قربتوب د افغانستان، پاکستان او ازبکستان د سوداګرۍ ډیر اړخیزه ناسته ترسره شوې ده. د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت نگران وزیر ګوهر اعجاز د نومبر پر 14مه پر خپل ایکس پانه په بیان کې ویلي چې دا ډیر اړخیزه ناسته د اقتصادي اړیکو او سیمیز اتصال د پیاوړي کېدو لپاره یو مهم اقدام دی. پرون د اوکراین پر ټوله خاوره د هوایي برید خبرداری ورکړل شو. چارواکو له خلکو وغوښتل چې د روسیې د هوایي فعالیتونو د راپورونو پر مهال له هوایي بریدونو د ژغورنې پناه ځایونو ته ولاړ شي. او د پنځوس اوور یا یورزنی کرکټ نړیوال جام په لومړي سیمی فائنل یا نیمه پایلوب کې نن د هند او نیوزیلند لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د نومبر پر 15مه په ممبئی کې دا سیالي د پېښور پر وخت د ماسپښین پر یوه نیمه او د کابل پر یوه بجه پیلېږي. تر دې وروسته به دویم سیمی فائنل سبا په کلکتا کې د جنوبي افریقا او آسټرالیا ترمنځ کېږي.
مشال ریډیو لن خبرونو سویبلی موضوع ترازو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړي سرمفتش سیګار وایي طالبان د امریکا بشري مرستې بل لور ته وړي او یا هم له یوې زیاتې اندازې د ځان په ګټه کاروي. د سیګار مشر جان سوپ کو پرون د امریکا د کانګرس د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته وویل دا مرستې ښایي د ترهګرو فعالیتونو د تمویل لپاره وکارول شي. دغه رپورټ تر چمتو کولو پورې طالبانو د سیګار د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړی سرمفتش جان سوپ کو وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو دوه کاله وروسته هم امریکا د افغانانو تر ټولو ستره مرستندویه پاتې شوې. هغه ویلي افغانان له یو غیر مترقبه یا نا اټکل شوي بشري ناورین سره مخ دي. جان سوپ کو د سه شمې په ورځ د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خپل راپور کې په عین حال کې وویل سیګار موندلی چې طالبانو دغه بشري مرستې بل خوا وړي یا یې ترې تر ډیره د ځان په ګټه کار اخیسته.
To permit the implementation of aid projects.
Taliban dam rasto da projo da pali kawlo la para da paiso ghoshtana kawi. Taliban da dikta kawi che chuk mrasti tar la sakri. Taliban pa malguru milatuno aw noro ghair dawlati masuso fishar rawali che da dui ghadi khpalwan aw mutahidin istikhdam kri tar so da tamilawun kul khwa dam rasto pa wish ke mrasta wakri. Taliban pa malguru milatuno aw noro na dawlati masuso fishar rawali che da talibano arwando shirkatuno تړون وکړي.
Taliban affiliated NGOs.
امریکا متحده ایالاتونو د 2023 کال د اکتوبر له لومړۍ د 2023 کال د سپتمبر تر درشمه پورې افغانستان سره څه باندې 2.5 میلیارد ډالر مرسته کړي. امریکا د بشري، پراختیايي، امنیتي او د ایجنسیو یا سازمانونو د عملیاتي چارو د پرمخ بیولو لپاره مرسته کړي. د سیګار پر راپور کې چې په اړه جان سوپ کو د کانګرس مجلس ته غږیده په تفصیل د دغو مرستو د لګیدو او ځینو احتمالي بې ځایه مصارفو او هغو مواردو یادونه کړي چې مشکوک دي. سیګار اشاره کوي چې د دوی شاوخوا یولسو ارزونو او پلټنو معلومه کړه چې د 1.5 میلیونو ډالرو په اړه شک موجود دی او دوی سپارښتنه کړي چې باید په اړه یې جدي پوښتنې وشي. د سیګار د راپور په اساس له یو لړ مؤسسو او شرکتونو سره تر اړیکو وروسته معلومه شوې چې طالبانو له هغوی څه باندې 10 میلیونه ډالره د مالیې او نورو مصارفو او عامه لګښتونو لپاره اخیستې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش جان سوپ کو د خپلې وینا په یو برخه کې دا هم ویلي څوک چې په افغانستان کې وسلې کنټرولوي مرستې هم کنټرولوي.
Unlike in the past,
د تیر خلاف د متحده ایالاتو ګرځول سوی مرستې ممکن اوس د فاسدو چارواکو د بډایا کولو سربیره د تروریستي فعالیتونو تمویل وکړي. د سیګار کار شي چې د افغانستان په څیر یو ځای ته د بشر دوستانه مرستو رسولو په برخه کې د امریکایي پالیسي جوړونکو لپاره ښې لارې نه دي موجوده.
د
سوپکو په وینا طالبانو خپل استخباراتي کارکوونکي د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو کې ګمارلي څو د دغو ادارو فعالیتونه وڅاري. طالبانو د دغه راپور تر چمتو کولو پورې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش جان سوبکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ادعا کړې چې پر اړمنو خلکو بشري مرستې په شفافه او عادلانه توګه ویشل کیږي. دوی همداراز د تروریستي فعالیتونو او د ترهګرو د تمویل په برخه کې هم خپل دخالت رد کړی.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ویلی د افغانانو په زور لیکدول بشری ناورین زیږول شي. د کمیشن مشر حنا جیلانی د اکتوبر پر 1.3 د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فلیپو ګراندی ته په استولی یو لیک ویلی چې له پاکستان په جبري ډول د کډوالو استل د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی چې د ښځو او ماشومانو په ګډون هغه کډوالو پناه غوښتونکي د په خبره اغېزمنوي چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دي. د مشال رادیو خبریال احمد شاه اعظمي په پاکستان کې له ځینو هغو افغان کډوالو سره خبرې کړې دي چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دي. شي
شاوخوا دوه کاله کېږي چې موږ په پاکستان کې یو، او کله چې موږ غوښتل دلته راشو نه موږ غوښتل چې په غیر قانوني توګه راشو، ولې هلته وضعیت یا مقفضات دومره په موږ تنګه شوله چې نور موږ نشوای کولی چې هلته په تمه پاتې شو.
دا افغان خبریاله نازیه حفیظی ده چې د 2020 کال د اګست له 15 وروسته له خپلې کورنۍ سره یو ځای د سپین بولدک له لارې چمن کوټي او څلور میاشتې وروسته اسلام آباد ته کډه وکړه. نوموړې وایي د پاکستاني ویزې د حصول لپاره څو ځلې درخواستونه ورکړل خو بریالۍ نسوه چې بالاخره بېله ویزې پاکستان ته ولاړه. میرمن حفیظی د نومبر پر لومړۍ نیټه مشال رادیو ته وویل چې په پاکستان کې ځان د ملګرو ملتونو له کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر سره راجستر کړ، خو د نوموړي په وینا په پاکستان کې د اوسېدو د قانوني اسنادو نه لرلو له امله کله هغه هیواد بیرته افغانستان ته وشړل سي نو د هغې په ګډون به د یو شمېر کسانو ژوند له خطر سره مخامخ شي.
د تیر حکومت امنیتي ځواکونه، مدني ټولنې فعالان، د ښځو د حقونو فعالان، خبریالان، دغه ټول حقاقان دي چې په افغانستان کې د ناامنۍ احساس کولو بلاخره پاکستان ته راغلي دي، او ډېر شمېر هغه کسان دي هغوی ځکه په دې باندې ویره لري چې ونه ایستل شي، ځکه د دوی د ویزو وخت پای ته رسېدلی، نوې ویزه ورته نه ده ورکړل شوې، او د انټرویو تر حده پورې هم له پاکستانه د وتلو لپاره د دوی کار مخکې تللی. نو که چیرې دوی افغانستان ته واستول شي د دوی د کیسونو لپاره هم ستونزې جوړیږي، د هغوی امنیتي ستونزې هم همداسې.
دا لاغه ورسته ده چې پاکستان حکومت د اکتوبر پر 3 په هغه هیواد کې میشت ټولو اسناد نه لرونکو کډوالو ته امر وکړ چې د نومبر تر لومړۍ نیټې د خپل خوښه ووځي، کني لاغه ورسته به قانون پلي کوونکي ادارې نه قانونه کډوال په زور باسي او جایدادونه او کاروبارونه به ضبطوي. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پاکستان ته ګڼ داسې افغانان هم تللي دي چې له هغه ځای اروپا او امریکا ته د تګ په انتظار دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 4 لکه راجستر افغان کډوال میشتي او شاوخوا همدومره شمیر ناراجستر افغانان ژوند کوي. د پاکستان حکومت وایي له دې پرته 4 لکه افغانان په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې هلته ورغلي دي. د حکومت په وینا په دې توګه په هغه هیواد کې د ټولو بې اسناد افغانانو شمیر شاوخوا 10 لکه دی. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فیډریشن ویاند حشمت وجدانی هم یو له هغو کسانو دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته اسلام آباد ته تللی دی. نوموړی وایي چې خبریالانو او د بشري حقونو فعالانو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د بشري حقونو په برخه کې ډیر کار کړی دی او هغوی د طالبانو حکومت تر هدف لاندې دي. وجدانی د نومبر پر لومړۍ نیټه مشال رادیو ته وویل چې خبریالانو او مدني فعالانو له افغانستانه تر وتلو وروسته هم په پاکستان کې خپل فعالیتونه جاري ساتلي دي او د سیمینارونو او کنفرانسونو جوړولو ترڅنګ په بحثونو کې برخه اخیستي او د طالبانو پر یو شمېر کړنو یې زیات نیوکې کړې دي.
کچیرې موږ بیرته افغانستان ته ولېږل شو نو تاسو ته معلوم دی چې دغه ټول ډیټا دوی سره شته، نو زه فکر کوم چې دوی به بیرته موږ ونیسي او کدیشی شکنجه کی کدیشی مونږ بیرته په زندانو کې واچي او حتی تر مرګ پورې هم خطر ستاسو مونږ د خطر سره مخامخ شو.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ښځو په ګډون یو شمېر د حقونو فعالان او خبریالان نیول سوي چې ځینې خوشي کړل سوي او ځینې لا هم په زندانونو کې دي. بلخوا طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او موسیقۍ د بندیزونو تر څنګ یو شمېر نور محدودیتونه هم لګولي دي. دوه کاله وړاندې پاکستان ته کډوال سوی افغان هنرمند عدنان ساپی وای چې د خپل ژوند او روزګار لپاره افغانستان پریښود او په پېښور کې ځان له یونیسیا سره راجستر کړ. نوموړي د نومبر پر لومړۍ نیټه مشال راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د پاتې کېدو لپاره له نورو سندرغاړو او هنرمندانو سره یو ځای د اکتوبر پر 24 په پېښور هایکورټ کې درخواست هم جمع کړی دی.
موږ دې ته خاطر راغلو چې خو زموږ سر محفوظ وي او زموږ کار روزګار هنر دلته آزاد دی. نو په افغانستان کې نه هنر شته دی او نه هنرمند شته دی. نو چې هنرمند نه هنر والی هغه سم نه پاتې کېږي، تش کالبوت پاتې کېږي. او بل دا یې موږ سره ده چې موږ افغانستان ته لاړ شي، موږ سره به څه کېږي؟ موږ به وژل کېږو، موږ سره به څه سکنجه کېږو، به کوم عمل به موږ سره کېږي؟
د اکتوبر پر 1 د پاکستان د بشري حقوقو پر کمیشن سربیره ملګری ملتونو د اکتوبر پر 1 پر پاکستاني حکومت غږ وکړ چې هغه کډوال دي نه باسي چې په افغانستان کې ژوند ته خطر دی. دا راز د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ، د بخښنې نړیوال سازمان، د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې او د کډوالۍ نړیوالې ادارې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو خوندیتوب ته دوام ورکړي. بلخه د پاکستان حکومت ویلی چې قانون کډوال د دوی لپاره امنیتي ګواښ ګرځي.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې ډیری شوي، نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غاره دل اسا یاد لوګي لاسا نو دوی سره سم زمو څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولوال خلک د انتي پورته کړي کلاشن کو غاړې ساتولې. دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور دنی او د زیارت په ورځ د سهار پر 9 بجې اوریدای سي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان د نورو صوبو په سیر د بلوچستان په کالجونو کې هم هغه پروګرام شته چې د پونتون په سیر زده کوونکو ته ډیګریانی ورکوي. خو د یو شمېر کالجونو استادان وایي په دې پروګرام کې د زده کوونکو دلچسپي او داخلي د نه برابر دي. دوی زیاتوي د لویه وجه د پروګرام عملي کولو ته تعلیم وزارت نه سنجیدګي ده. د کالجونو د استادانو اتحادیه وایي حکومت باید د پروګرام عملي کولو لپاره د دوی لارښوونې په پام کې ونیسي. د تعلیم صوبایي اداره وایي دا پروګرام ناکام نه دی، خو زیاتوي چې ورته د زده کوونکو د جلبولو لپاره مناسب کار نه دی شوی. نور د بریوال کاکړ په دې رپورټ کې.
د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو د کالجونو استادان وای په یادو سیمو کې د غربت او له مرکز کوټې د لریوالي له کبله زیاتره زده کوونکي تر کالج وروسته زده کړې پرېږدي. د دوی په وینا دا زده کوونکي دومره وس نه لري چې د پوهنتونونو لوړ فیسونه او له کوره لري په هاسټلونو کې د اوسېدو خرڅې برداشت کړي. د استادانو په وینا حکومت ته پکار ده چې په کالجونو کې د پوهنتونونو په څیر ډیګري ورکوونکي پروګرام ته زیات پام وکړي او د هغه لپاره ضرورت پوره کړي. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره په کالجونو کې د 4 کلنو زده کړو په پای کې د پوهنتونونو ډیګري ورکولو پروګرام په 2015 کال کې د کوټي له کالجونو پیل شوی وو او په 2019 کال کې د صوبې نور ضلعو ته غزول شوی وو. تمه کې دا چې دا پروګرام به په ځانګړي توګه لری پرتو سیمو ته ډیره ګټه ورسوي. د بیلګې په توګه موساخیل د بلوچستان له مرکز کوټي 440 کیلومتره لري. د پنجاب پر پوله پرته هغه پښتون میشته ضلع ده چې دا وخت نږدې 200,000 آبادی لري. د تعلیم وزارت پر ویبپاڼه لیکلي چې په دې ضلع کې 2 ډیګري کالجونه دي چې یو د نجونو او بل د هلکانو لپاره دی، او د هلکانو لپاره په یاد ضلع کې 2 انټر کالجونه هم شته.
خو د موساخیل کالج استاد میراسن موساخیل وای هلته یوازې ډیگری کالج موجود دی کوم چې د د پوینا د نور زلو د کالجونو په څیر فعالیت او وسایل نه لري. دویل د موساخیل په کالج کې لتیرو دو کلونو راهیسې یوازې د بی ای او بی ای سی پر ځای د ای ڈی ایس یا ایسوسیټ ډیگری آف آرټس لپاره درسونه ورکول کیږي. دویل د موساخیل له کالجه فارغ سوي زده کوونکي پر دې مجبور دي چې د لوړو زده کړو لپاره یا صوبایي مرکز کوټي او یا هم د ملک نور ښارونو ته ولاړ سي.
ډېر زیاته ضرورت دی موساخیل ته که بی ایس پروګرام انیشیټ سي نه نو دا به دوی ته ډېر زیاته ګټاور وي چونکې دوی کوټي پورې نه سي تلای. کوټه د موږ ډېره لرې ده یا موږ پنجاب سایډ ته ملتان ته یا لاهور ته هغه موږ ته ډېره مسایل نه موږ نه سو تلای نو یقینا پکار دی خو فیلحال په موساخیل کالج کې د بی ایس پروګرام نشته.
تر موساخیل وروسته ژوب د بلوچستان هغه پښتون میشته ضلع ده چې له مرکز کوټي څخه 302 کیلومتره لري د خیبر پښتونخوا پولې ته څیرمه پرته ده. د تعلیم وزارت د ویبپاڼې په لیکنه په څه باندې 3.5 لک آبادی لرونکي ضلع ژوب کې د هلکانو لپاره یو ډیګري کالج او د نجونو لپاره یو انټر کالج موجود دی. د ژوب ډیګري کالج استاد پروفیسر سلیم مندوخیل وای که څه هم د ژوب په کالج کې د بی ایس پروګرام لپاره داخلي روان دي خو د ده په وینا دوی ته ممکنه نه ده چې د دې ډیګري تر پایه دي زده کوونکو ته درسونه ورکړل سي. د ویل په دې لړ کې د وسایلو او د استادانو د اړوند وړتیا په څیر دوی داسې ستونزې دي چې سترګې ورباندې نسی پټېدای. نموړي د بی ایس پروګرام لپاره د اړینو وسایلو د وضاحت کولو پر وخت وویل
په بی ایس کې خو نو چونکه لتا سره د یونیورسټي د لیول بل لتا سره اکیډمیک بلاک وی لتا سره به سامانو ډکې لیبرټیانی به وی لتا سره به ډیجیټل لایبرریانی وی لتا سره به کلاس رومز وی لتا سره به کلاس پور وی.
پروفیسر سلیم مندوخیل وویل د دې پروګرام په وړاندې بل او مهم ستونزه دا ده چې د کالج استادانو تعلیمي سویه او روزنه هغه سي نه وي لکه څنګه چې د پوهنتون د استادانو وي.
چونکه دا اوس یو هایر سټډي دی یو اډوانس سټډي دی د بی ایس څخه کم دی دا لسل سلرم سیستم بعد بیا په دې کې تیسیز راځي په دې کې بیا ریسرچ راځي ریسرچ پیپر راځي نو د دې لپاره ماهرین یعنی سکالرز پکار دي په دې کې به یعنی هر هغه استاد د دې قابل دی چې هغه ایم ایل کړی وي هغه پی ایچ ڈی کړی وي په کالجس کې چې کوم استادان سبق ورته وایي هغه ساده ایم ای او ایم ای سی دی قابل دي لیکن د دوی تعلیمي معیار هغه نه دی چې دوی له سلرم یا له پنځم سمستر بعد دوی ته سبق وایي.
له کوټي پر 208 کیلومتره پرته څه باندې 2,00,000 آبادی لرونکي ضلع لورلای د نجونو او هلکانو لپاره یو یو ډیګري کالج او د هلکانو لپاره یو انټر کالج هم لري. د ډیګري کالج لورلای استاد عبدالرحمن زیرک وای هلته هم د بی ایس پروګرام ځکه د تمې مطابق ګټه ونه رسوله چې د ده په وینا د تعلیم ادارې ورته سنجولی پلان نه درلود. دویل یو پلو د وسایلو او په ضروري تعلیمي سویه سنبال استادانو کمای وو او بل زده کوونکو هم په دې پروګرام کې د پام وړ دلچسپي وانخیسته.
پروګرام چې دی هغه هغه رزلټ ور نه کوي کوم چې موږ امید وو کوم چې یا چا د پروګرام راړی چې مطلب د سعودي هغه دغه ته علاقو ته سیمو ته سیالته یونیورسټي نسته نو د الکان بالخصوص سینجونی چې دي هغه به لایر ایجوکیشن څخه نه پاته کیږي او هغه به بی ایس یعنی ماسټر لیول ډیګری چې دغه ترلاسه کړي هغه ارمانونه چې دي دلته زموږ پوره نه.
عبدالرحمن زیرک وویل دا د بلوچستان بدمرغي ده چې په ځانګړي توګه د تعلیم لپاره پکې نشي تګلاري وي او نه هم پرستا تګلارو په دوامدار توګه عمل کیږي.
صبح د تعلیم په حواله باندې یو تجربه ګاډ دلته هر څوک چې راځي هغه خپل تجربې کوي په پالیسیانو کې په وستون نستا مطلب چې څوک راځي هر یو هغه خپل تجربه پر کوي. د انجنونو د تعلیم په حواله ډیر مسائل دي بل خصوص هایر ایجوکیشن سي دي کدا سہولیات هغه ته دغه پر دروازه نو ورسول سي زما خیال دا به ولدي کوم سره لدی ولس سره یو ډیر لوی زیاتوبي دا پروګرام کامیاب کول چې ډیر ضروری دي.
د بلوچستان د لیکچرر او پروفیسر ایسوسیشن مشر پروفیسر طارق بلوچ وای په بلوچستان کې د تعلیم څانګې ته هغه سي پام نه کیږي لکه څنګه چې د ملک نورې صوبې کوي. دوی ویل په بلوچستان کې چې کله انټر کالج جوړیږي نو د یو پرایمري سکول په څیر لومړی دوه کوټې جوړې سي، بیا یا چار دیواری جوړ سي، او همداسې نور کارونه وخت اخلي او شاوخوا شل کال وروسته دا د یو کالج بڼه خپل کړي. د د په وینا بلوچستان د تعلیم په ډګر کې د مخته وړلو لپاره ضروری ده چې حکومتونه نه یوازې د وخت ضرورت پوره کوونکي تګلارې جوړې کړي، بلکې یو په بل پسې راتلونکي حکومتونه د دې تګلارو بدلولو پر ځای د هغوی تسلسل وساتي.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی ایس پروگرام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے.
زما پا فکر دا دیل پارا دا بی ایس پروگرام دیر گٹھا وردے لہم دیل آرے دا نقل کولو مخنی والکی دیشی او بل دا سمیسٹر نظام دے نو دزدکون کو دا غیر آزرائیو مخنی والکی دیشی او ہم دا سی استازان لغفلتا کار نشی خستلے اغزکا چی سمیسٹر نظام دے او دوی مجبور دي چې هر څه پر خپل ټاکلي وخت ورته وای.
تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو جملہ مسائل ہیں ان کا حال یہ.
پروفیسر طارق بلوچ ویل دا وخت په ټوله صوبه کې شاوخوا 2000 زده کوونکي په بی ایس پروګرام کې داخل دي، خو د د پوینا ک حکومت دا پروګرام نور سنجیده واخلي نو د برخوالو شمیر یې لسګونه ضرورته پورته کیدای شي. د بلوچستان د کالجونو اداري مشر پروفیسر کلیم الله زاهد مشال رډیت ویل د تعلیم وزارت دې پروګرام ته ډیره توجه کړې ده. د د په وینا دا پروګرام یې لومړی د کوټي له کالجونو پیل کړی و، خو اوس یې د صوبې ټولو ډیګري کالجونو ته غځولی دی. پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړه چې د کلات او هب کالجونو وار له مخه فارغ شویو زده کوونکو ته ډیګري هم ورکړي دي.
دا پروگرام لومړی په اته ویشتو کالجونو کې و، اوس د صوبې په ټولو یعنی اته څلوېښتو ډیګري کالجونو کې فعال دی. موږ د زده کوونکو د میاشتې 3000 روپۍ اخلو، هغه هم که وی او که نه وی نو نه وی.
پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړه چې د زده کوونکو د شمیر زیاتولو لپاره د هرې ضلع په کچه کمپاین ترسره کوي. نوموړي د دې پروګرام لپاره په کالجونو کې د اړوند ضرورتونو په اړه وویل، دا ټول ډیګري کالجونه تر څلورم سمیسټره وسایل لري او له هغه وروسته دوی ورته بندوبست کړی دی.
تر څلورم سمیسټره خو زموږ وار له مخه موجودې لیبارټری کار کوي، تر هغه وروسته ضرورتونو لپاره ورته حکومت پراخ رقم بیل کړی دی، او تر کومه حده چې د موساخیلو او یا داسې نورو ضلعو خبره ده نو هغوی تر اوسه پنځم سمیسټر ته نه دي رسیدلي. چې کله تر هغه ځایه ورسیږي نو ټول وسایل به ورکړل شي.
بلوچستان د رقبې له کبله د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده، خو د تعلیم پوهانو په وینا د حکومتي نامناسبې پاملرنې، پراخې رقبې او غربت له کبله په تعلیم کې تر ټولو صوبو وروسته پاتې ده.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
د هوا د ککړتیا معلومونکي ادارې ایئر کوالټی انډیکس په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې د پاکستان لاهور د هوا له پلوه په نړۍ کې تر ټولو زیات ککړ ښار دی. په دې رپورټ کې د کراچۍ او نوی ډیلی په شمول د جنوبي آسیایي هیوادونو ګڼ ښارونه شامل دي چې یو پکې پېښور هم دی. د پېښور اوسیدونکي وایي هلته ماحولیاتي آلودګي ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. بلخوا حکومتي چارواکي وایي دوی په دغه اړه د پوهاوي د عامه پوهاوي زیاتولو لپاره وخت په وخت پروګرامونه کوي. تفصیل د فرخندې اسد په دې رپورټ کې ورو.
د هوا د ککړتیا معلومونکې ادارې ایئر کوالټی انډیکس په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې د پاکستان لاهور ښار د هوا له پلوه په نړۍ کې تر ټولو زیات ککړ ښار دی. دغه ادارې د اکتوبر پر 23 په خپل یو رپورټ کې ویلي د پاکستان لاهور ښار په لومړي او کراچۍ په دریم نمبر ککړه هوا لري. د ککړې یا آلوده هوا لرونکو ښارونو په لیست کې د خیبر پښتونخوا پېښور ښار هم شامل دی. د پېښور یوه خبریاله شاهده پروین د هغه ښار د هوا په اړه وایي چې د تیرو 100 کلونو راهیسې هلته آلودګي زیاته شوې ده.
بالکل، پېښور میں ایئر پولوشن کے حوالے سے واقعی جو ہے اضافہ ہے.
په پېښور کې د هوا په ککړتیا کې زیاتوالی شوې. یو 100 کال مخکې چې بکله باران شو نو هوا ډېره پاکه معلومېده. شینوالی به په نظر راتلو، دوړه به هم مخکې وه خو کمه به وه. اوس که ته په پېښور کې ګرځې نو اره خوا دوړې دي، اره خوا آبادیانې روانې دي، ونې بوټي او شینکې له پېښوره اوس رو رو په کمېدو دی.
درخت ہیں اور گرینری ہے وہ بالکل آہستہ آہستہ پشاور سے بالکل جو ہے نا آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے.
دا ایئر کوالٹی انڈیکس رپورٹ تر مخه د ککړیا آلوده هوا لرونکو خارونو په لیست کې د هند نوې ډیلی په دویم نمبر او کراچۍ په دریم نمبر دی. بلخوا په پېښور پوهنتون کې د ماحولیاتی ساینسز استاد پروفیسر ډاکټر سیدا یوسف مشال ریډیو ته وایي د پېښور هوا ورځ تر بلې آلوده کیږي.
پېښور کې گاڑی زیات دی، رکشې دی، مور غټ گاڑی دی، او الټو کې زمونږ څخه ویچ تا ویچ مطلب وېهیکولر ایمیشن ټیسټینګ سټېشن دی چې گاڑی چیک کوي چې یاره دا لوګي تور لوګي خو نه کوي. هغه نه باوجود چې دی هغه لکه دومره افیشن موږ ته نه شي ویلي کتي فلان دي هم چې د گاډو لوګي شته زمونږ د ځایونو کې پېښور ښار کې. او دا هغه نه علاوه دا زمونږ دلته کې دا یو د کارخانې دي، د کارخانو نه هم دا لوګي موږي وځي. دلته کې چې کوم خزانه داخله کې سوځي، خزانه سوځولو د وجه هم ډېر زیات دي. دا هوایي الوتکې چې کومه ده فضايي الوتکې زیاتېږي.
له دې وړاندې د هوا د ککړتیا د کیفیت معلومونکي ادارې ایئر کوالټي لایف انډیکس او د شیکاګو پوهنتون د انرژۍ د پالیسۍ ادارې په روان 2023 کال کې په خپل یو څېړنیز رپورټ کې پاکستان د هوا له پلوه د نړۍ د ککړو هیوادونو په لیست کې په څلورم نمبر خودلې وو. بلخوا د خیبر پختونخوا د عامې روغتیا ادارې پبلک هیلث کارکونکو د اتحادی مشره ډاکټر سایما عابد مشال ریډیو ته وایي دوی هڅې کوي چې په خلکو کې د چاپیریال صفا ساتلو په اړه پوهه زیاته کړي.
نظر شته د خلکو دلته دی باندې کار هم کوي، او دی فورسټیشن په حوالے سره هم دی کار کوي. دی کریټیکل نظر ساتي داسې په چکر داسې خپل بوټي څوک ډېر زیات انیسسریلی کټ کې دا ایشو هایلایټ کوي. کچر کا سموګ یې کچر کا فیکچر نه داسې لګېدلې. دی په حوالے سره هم ډېر زیات میټینګس کړي دي او دی بار ډېر زیات والنټریلی ټرګل کوي. نو زمونږ د خلکو کې شکر هم د سوشل میډیا په وجه اویرنس هم ډېر راغلی.
ډاکټران وایي د ککړې یا آلوده هوا له وجې د ولس صحت ته هم زیان رسیږي او د دغې له وجې زیاتره د ساه ناروغۍ خپریږي. ډاکټر سیدا یوسف یې پاړه وایي
خلکو ته بیماری ساده بیماری لدی لوگی دی وجہ گانے سموک دی وجہ سموک 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 سوٹ دا ڈیفرنٹ ٹرمز کی گانا کم چمگا بدائی کے یوز ہو اور لدی دی وجہ
بلخوا د ایئر کوالٹی انڈیکس پر رپورٹ کے دہم بل شوی دی چے د جنوبی ایشیا ہیوادنا بنگلہ دیش ہند نیپال او پاکستان د ترٹول زیات ککڑی ہوا لرون کو ہیوادنا پر لسٹ کے شامل دی.
دا مشال ریڈیو دا